اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د دې رسته غړې د قربت په هیڅ زما مجید بابر نیکی هلې ومني. د افغانستان په لوګر ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوزان مرګي برید کې د خزو ماشومان او سپینګرو په شمول اویا کسان جوړ شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو وار بیا ویلي دي چې دوی د بوند غونډنه احتجاجن پشا شوې دي. د قبایلي سیمو او په پاکستان کې د روانو حالاتو او ستونزو په اړه یو شمیر نور راپورونه هم لرو. خو اول ورزو بشیر ګواخته چې د سیمې او نړۍ د حاله خبر کړي.
امریکا د ناټو لخوا په هوایي برید کې د پاکستان د څلیر شپوزیانو د وژنې لپاره د بخښنې غوښتل رد کړی دي. د افغانستان په لوګر، زابل او اوروزګان کې په بیلابیلو چاودنو کې یو کس مړ او د اتیا او په خواوشا کې کسان زخمیان شوي دي. د کراچۍ پولیس وایي د محرم په میاشت کې د بدامنیو د پیښولو په تورې څلور مشکوک ترهګر نیولي دي. د افغانستان د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو د یو مرکز سره نږدې د یو ځانمرګ برید لامل یو کس وژل شوی او تراویا او زیات ملکی وګړي ټپین شوي دي. د دغه ولسوالۍ د روغتون نوکریوال ډاکټر محمد شکیب وای چې روغتون ته ورول شوي زخمیانو کې د څلورو کسانو حالت ښه نه دی.
سپینګری او ځوانان هم پکې وو. نو دغه متداوی کړل او موږ لیکل فقط څلور کسه چې لږ زرزو بل و هم کابل ته ولېګل چې سر ضربه خوړلې وي.
د پژواک خبری اژانس د ریپورت تر مخه طالبانو د دې برید ذمہواری منلې ده. د لوګر امنیتي چارواکو ویلي چې په یو ګاډي کې چاودیدونکو مواد ځای پزې شوې وو او د بهرنۍ ځواکونو د مرکز سره نږدې چول شوې دي. د لوګر ولایتي چارواکو ویلي چې په دې برید کې دوه پولیس او د استخباراتو درې کارکونکو هم ټپین شوي دي. د یو بل رپورټ تر مخه د افغانستان په زابل او اوروزګان ولایتونو کې د ماینونو په چاودنو کې یو لس کسان ټپین شوي دي. د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي چې چاودنه نن د جمعې په غرمه د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د یو دکان مخې ته شوې چې په کې اته تنه عام وګړي ټپین شوي دي. بل خوانن په اوروزګان ولایت کې هم ورته پیښه شوې چې په کې درې تنه ژوبل شوي دي. امریکا د ناټو لخوا په هوایي برید کې د پاکستان د څلیر شپوزیانو د وژنې لپاره د بخښنې غوښتل رد کړی دي او وایي چې په دې اړه لا څېړنې روانې دي. د امریکا د سپینې ماڼۍ وایند جی کارني د پاکستان سره په پیښه غمرازي وښوده خو ویل چې د تحقیقاتو له مکمل کېدو وړاندې بخښنه غوښتل به له وخته تر مخه خبروي. هغه زیاتوي موږ د دې پیښې په اړه پلټنې کوو او په لومړي پړاو کې یو څو معلومه شي چې اصلا څه شوي وو. زما په خیال د دې پیښې په اړه زموږ د خواشنۍ اظهار زموږ او د اوباما ادارې احساس څرګندوي او د پاکستان سره د اړیکو اهمیت هم په ډاګه کوي. پاکستان تور لګی چې ناټو د نومبر په 26مه نیټه په مومندو کې د دوی په پوځیانو یو قصدي برید کړی خو امریکا او ناټو دا تور نه رد کړی دي. پاکستان د پیښې په ځواب کې د افغانستان په اړه د جرمني ښار بون کې جوړیدونکو نړیوال کانفرنس کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې. ناټو ته سامان وړونکي ټرکونه ودرولې دي او امریکا یې غوښتي چې د دوی لخوا استعمالیدونکي شمسي هوایي میدان دې پریږدي. د سایټ په نامه د استخباراتو د څار دی ویډلې د ریپورت تر مخه د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری وایي دوی د امریکا مرستندوی ادارې یو کارکونکي تښتولې دي. د ریپورت تر مخه الزواهری په خپل ویډیو پیغام کې د امریکا نه د وان وینسټن د خوشی کولو په بدل کې چې په وینا یې د اگست په 23 تاریخ تښتولې په افغانستان او پاکستان کې د هوایي بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې ده. د کراچۍ پولیس وایي د ښار له مچکو سیمې څخه یې څلور مشکوک ترهګر نیولې دي. د سی آی ډي پولیسو مشر چودري اسلم یوې خبري غونډې ته وویل چې نیول شوي کسان د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان غړي دي. چارواکي وایي د نیول شوو کسانو سره وسله هم نیول شوې. بلخوا د خبر پښتونخوا چارواکي وایي چې د محرم د میاشتې د امنیت ساتلو لپاره یې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې امریکا ته د لیږل شوي لانجمن خط په اړه د پلټن لپاره کمیشن جوړ کړی او په امریکا کې د پاکستان په پخواني سفیر حسین حقانی د بهر ته د تګ بندیز لګولی دی. یاد دی چې پر حسین حقانی تور دی چې له امریکا څخه یې د یو لیک له لارې د پاکستاني پوځ د اثر او رسوخ د کمولو غوښتنه کړې وه. د پاکستان ځینې سیاسي ډلې وایي چې د دې خط په لیکلو کې د حکومت خوښه شامله وه، خو حسین حقانی د دې لیک د پلیګلو او لیکلو کې د لاس لرل رد کړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هغه افغان مېرمنې ته د بخښنې اعلان کړی چې د زنا په جرم کې د 12 کلونو د بند سزا ورته اورول شوې وه. د ولسمشر له دفتر څخه خبر شوې اعلامیې کې ویل شوې چې دغه مېرمن له هغه کس سره په واده راضي شوې چې له ده سره یې جنسي روابط ساتلي وو. د بشري حقونو سازمانونه وایي د افغانستان په جیلونو کې داسې په سلګونه مېرمنې بندیانې دي چې د جنسي یا کورني تشدد ښکار شوې دي. د امریکا سنت په متفقه توګه د ایران په ضد د سختو بندیزونو د لګولو د بل منظوري ورکړي. د دې بل مقصد هغه مالی ادارو ته سزا ورکول دي چې د ایران مرکزی بانک سره د بندیزونو باوجود کاروبار کوي. په ایران تور دی چې غواړي اټم بم جوړ کړي، خو دوی وایي چې نیوکلیر پروګرام یې د سوله ییز موخو لپاره دی. نن د پښتو ژبې د لیکوال ژورنالیست او ملي مبارز خان عبدالصمد خان اڅکزي 38 تلین لمانځل کیږي. په دې ویاړ د نړۍ په بیلابیل پښتون میشتو سیمو کې د نوموړي د یاد غونډې لمانځل کیږي. خان عبدالصمد خان اڅکزي چې تر مرګ وروسته یې د خان شهید په نامه شهرت ومند، د 1908 میلادي کال د جولای په 8 نیټه د بلوچستان په ګلستان سیمه کې زیږیدلی و. که یوې خواته نوموړی خپل ژوند د پښتون قام د راویښولو او خپلواکۍ په مبارزه کې تیر کړ، نو بلې خواته یې د پښتو ژبې او صحافت په ډګر کې د کارپوهانو په وینا ډېر کار کړی. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه د سحر د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې تاسو اوریدئ شئ. د دې خبرونه په زولای کې د نورو راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم لرو. د افغانستان په لوګر ولایت کې وسلوالو طالبانو په یو ځانمرګي برید کې اویا کسان جوبل کړی دي.
د اویا نفر په شاوخوا کې زخمیان راوړل د شفخانې ته. هغه کې ماشومانو ښځې سپینګیري او ځوانان هم پکې وو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي دوی د بوند د غونډې نه په احتجاجي توګه په شا شوي دي.
بوند کانفرنس میں انڈر پروٹیسٹ نے احتجاج کیا.
او د مومندو په سیمه کې د ناټو د بریدونو په پاکستان کې سیاسي ګوندونه سیاسي ګټې ترلاسه کوي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر وایي
پاکستان کې جمهوري عمل چې کوم دی هغه کافي کمزوری دی، او په هغه کې اوس هم چې کوم فورن پالیسی ده یا سیکیورټی پالیسی ده هغه کنټرول کیږي.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو وردو د دې خبرونه ډومبی راپورته. د افغانستان په لوګر ولایت کې د یو لوی ځانمرګي برید پر مهال اویا کسان جوبل شوي دي. د چارواکو ویني شاهدانو په وینا چاودنه دومره زورور وه چې د ولایت تر لرو لرو سیمو یې غږ اورېدل شوی دی. نور تفصیل د پامیر ساحل ناورو.
پیښه نن سهار د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په خبره ځانمرګي برید کوونکي په لارۍ کې چاودېدونکي توکي اچولي ول، او د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې یې برید وکړ. چارواکي وایي په دې سیمه کې د بهرنیو ځواکونو یو مرکز هم دی او د پاملرنې موسسې یو سیمه ییز دفتر هم دی. د پیښې له کبله د ډېرو کورونو شیشې ماتې شوي دي، او همدې شیشو زیاتره کسان په کورونو کې ژوبل کړي هم دي. د لوګر د یو روغتون ډاکټر محمد شکیب مشال راډیو ته ویل په ژوبلو شویو کې یې څلور کابل ته د درملنې لپاره استولي دي، ځکه چې حالت یې ښه نه و.
د اویا نفر په شاوخوا کې زخمیان راوړل د شفخانې ته، چې په هغې کې ماشومانو ښځې سپینګیري او ځوانان هم پکې وو. نو دغه متداوي کړل او ولېږل. فقط څلور کسه چې لږ زره زوبل وو هغه هم کابل ته ولېږل چې سر ضربه یې خوړلې وې.
ډاکټر شکیب وایي په خپله یې د چاودنې ساحه لیدلې ده، او هلته د پاملرنې موسسې دفتر او یو کلینیک په بشپړ ډول تباه شوي دي. ډاکټر وایي د پیښې پر مهال په دې ودانیو کې هیڅوک نه ول. د لوګر امنیه قومندانې د امنیت عامر محمد جان عابد وویل په برید کې کارول شوې لارۍ له چاودېدونکو موادو ډکه وه.
اشاره د مالی زښت زیاته ده، چې پاملرنه د ښار بېخي په پولي له منځه تخفیف شوی ده، اوس له منځه تللی. نور ډېره ښکاره هم راته ولې نور جاني تلفات نه لري. مخامخ دغلته تاور دی خارجیانو، دا موټر بم اوله تللی ده د اوږدې ملي دروازې ته، هغو اجازه نه ده ورته ورکړې. بېرته راغلی دی شاته
وسلوالو طالبانو د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. د یادونې وړ ده چې له لوګر اته تنه پاکستاني انجینران او کارکوونکي هم تښتول شوي دي، چې تر اوسه یې هیڅ پته نه ده لګېدلې چې چا تښتولې دي. محمد جان عابد مشال راډیو ته وویل په دې اړه یې هم پلټنې روانې کړې دي، او معلوموي چې پاکستاني انجینران چا تښتولي او څنګه به راخلاص کړل شي. د لوګر ولایت په ځینو برخو کې په دې وروستیو کې د امنیت وضع خرابه شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اویدونکو ورزو کراچۍ ته د دغه خار پولیس وایي د خار له موجکو سیمې څخه یې څلور مبینه ترهګر نیولې دي. د سی آی ډي پولیسو مشر چودري اسلم د زیارت په ماښام یوې خبري غونډې ته وویل چې نیول شوي کسان د ناقانونه ګرځول شوي ډلې تحریکي طالبان پاکستان سره تعلق لري او دوی د محرم په جلوسونو د حملو کولو منصوبه جوړه وړه. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د سی آی ډی پولیسو مشر چودري اسلم خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د ترهګرو په ضد د سی آی ډی پولیسو ځانګړې ډلې د بلدیا ټاون موچکو په سیمه کې د پټ خبر پر اساس چاپه وهلې او هلته په یوه هدیره کې موجود څلور مبینه ترهګر یې نیولې دي. پولیس مشر چودري اسلم وویل نیول شوي کسان عبدالستار، محمد شعیب، شاه فهد او نصر الله مجاهد نومیږي او دوی د ناقانونه ګرځول شوي ډلې تحریکی طالبان پاکستان البدر گروپ سره تعلق لري. دی وای نیول شوو کسانو د محرم په محل د عاشورې په ماتمی جلوسونو د ځانمرګو حملو منصوبه لرله. دوی لوی اخترنا څو ورځې مخکې د جوړیا بازار په سیمه کې هندو سوداګر باندې ډزې کړې وې او هغه یې جوبل کړی و. نوموړي زیاته کړه چې نیول شوو کسانو څخه یې ځانمرګو حملو کې کارېدونکي درې جیکټونه، شپږ لاسي بمونه، شل کیلو چاودېدونکي توکي، درې کلشینکوفې او یوه تمانچه ترلاسه کړې دي. پولیس مشر چودري اسلم وینا وچه نیول شوو کسانو ورته د پلټونو په وخت ویلي چې دغه وسله یې د سرحدي سیمې چمن څخه د بس په ذریعه کراچۍ ته راوړې ده. د یادونې وړ ده چې کراچۍ پولیسو دوه ورځې مخکې هم د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جندالله د څلور مبینه ترهګرو د نیولو خبر ورکړی و. کراچۍ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د مشکوک ترهګرو او د عاشورې په ماتمي جلوسونو د حملې چل جوړونکو د نیولو خبرونه په یو داسې وخت مخې ته راغلي دي چې د محرم د میاشتې په لومړۍ نیټه د ښار نمایش چورنګۍ په سیمه کې د شیعه مسلکي ډلې په یو کیمپ وسلوال برید کې درې شیعه مسلکي کسان وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
پښتو وایې مشال رادیو وار.
اوریدونکو ورځو بل یو راپور ته. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی تیر شپه یو وار بیا په واضح ټکو کې سرکاري ټلویزیون ته ویلي دي چې دوی د بون کانفرنس نه په احتجاجي توګه په شا شوي دي او په خپله فیصله ټینګ ولاړ دي. دغه سهنا رباني کر هم نن میډیا ته په خپلو خبرو کې ویل چې دا د ملک ته سلامتي خبره ده او موږ به په هیڅ توګه په دې کانفرنس کې شرکت نشو کولای. د دې ټولو تفصیلاتو لپاره د انیلا خالد دا راپورټ اورو.
تیر شپه د دسمبر په لومړۍ نیټه سرکاري ټلویزیون ته په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی یو وار بیا د دې خبرې گردان وکړو چې پاکستان به راتلونکي بون کانفرنس کې ګډون نه کوي ځکه چې دا د ملک د سلامتیا معاملې ده او هغوی د بل چا د امن لپاره خپل امن نشي خرابولی.
موږ د احتجاج په توګه بون کانفرنس کې د نه شاملېدو فیصله کړې ده ځکه چې د پاکستان د سلامتیا خلاف د افغانستان زمکه استعمال شوی ده. اوس چې د افغانستان د امن لپاره بون کانفرنس کیږي نو موږ هغه کې څنګه شرکت کولای شو چې د پاکستان خپل امنیت او سلامتیا ته خطر ده. د فوج او دلی موږ ته هیڅ خطر نشته ځکه چې دا دواړه د جمهوریت منون کې دي او د ملک نظام خرابول نه غواړي.
کله چې مشال ریډیو د سیمایزو او سیاسي چارو تجزیه نگار خادم حسین نو پختل چې د پاکستان په بون کانفرنس کې نه ګډون له قبل پاکستان ته او منطقه کې به څومره اثر وغورځيږي نو هغوی ویل چې دا یو جذباتي خبره ده او په داسې به پاکستان د ځانګړتیا ښکار شي.
د بون کانفرنس کې د شرکت نو کولو نتیجه بدایي چې پاکستان خپل موقف د نړیوال هم هیوادونو ته او د سیمې ریاستونو ته خپل موقف وړاندې نه کړی شي، خپل دریځ وړاندې نه کړی شي، په دلیل وړاندې نه کړی شي. زما خیال دا دی چې دا دنیا د ډایلاګ دنیا ده او تر څو پورې چې مخامخ په ټیبل په میز خبرې ونه شي او د هغې څه نتیجه رونه ځي نو تر هغه وخته پورې دا مسلې یا د یو شخړې که سیاسي ده او که اقتصادي ده حل نه روزي هوارې نه روزي.
د مشال ریډیو په دې پوښتنه چې پاکستان خو دې وخت په خپل احتجاج کلک ولاړ دی ولې د دې خبرې سمکان شته چې هغه بس نرمي وخایي او په دې کانفرنس کې به شرکت وکړي نو نوموړي ویل
زما خیال دا دی چې په اسلام آباد کې خلک داسې اوم شته چې هغه په دې سیزونو په سړی کې نه سوچ کولی شي. او زما ذاتی امید دا دی چې د هغه خلکو دریس چې پاکستان لا په هر فورم کې خپل موقف چې هر څه دی که هغه ټیک دی نو هغه دې ثابت کړي، که هغه غلط دی نو بیا د بل کس مفکوره یا د بل ریاست دلیل اومني هغه دې ځای کړي. زما خیال دی چې دا شان خلک موجود دي او امید لرم چې دغه موروزی تجزیه به په دې جذباتي کیفیت بری ومومي.
دا ذکر وردا چې د روان کال په 20 نومبر د نیټو لخوا په سلاله چیک پوسټ باندې برید رستو پاکستان د افغانستان د امن پاړه د جرمنی بون کانفرنس کې نه شاملېدو فیصله کړې وه. انیل خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. تیره اونۍ په قبایلي سیمه مومندو کې پر پوستو د نیټو په بمبار کې د سلیویش پاکستانی پوځیانو د وژنې وروسته د امریکا او پاکستان ترمنځ د خرابو شو اړیکو د بیا رغولو هڅې لا په ظاهره نه دي پیل شوي. پاکستان د ردي عمل په توګه ځینې داسې ګامونه اخیستي دي چې د کارپوهانو په وینا تر پخوا زیات جارحانه دي. خو پوښتنه دا ده چې پر یو وخت ډېر جارحانه ګامونه اخیستل د پالیسۍ له پلوه څه منطق لري، او آیا که پاکستان دا ګامونه بیرته اخلي نو د هغو به د ولس په جذباتو څه اغېز وي او کنه؟ همدا پوښتنې عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې څېړلې دي.
که څه هم د مومندو د پیښې د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه پاکستان، نیټو او امریکا پر خپل خپل دریځ ولاړ دي، خو دا لومړی ځل دی پاکستان د پخوا په مقابله کې زیات جارحانه اقدامات پورته کړي دي. د ځینو کارپوهانو په وینا له پاکستان سره پر امریکا د فشار لپاره چې کوم کارونه وو په هغو کې دا ځل زیاتره په یوه ځای استعمال کړي دي. نو پوښتنه دا ده چې دا پالیسي څومره اغیزمنه ده؟ په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکري دا نتیجه ورکوونکې بولی.
سخت رویہ جو ہے وہ اختیار کیا، لیکن انہوں نے نیگوسیشن کے آپشن کو مکمل
پاکستان سخت رویہ خپل کړی ده، خود خبر اترو لارې خلاص ساتلې ده. پاکستان یوازې د امریکا د بخښنې په انتظار دی. له هغه وروسته بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ چې په پوځي برخه کې کومې خبرې دي هغه باندې لسره خبرې کول غواړي. د دې وزنې مقصد له دې پیښ سره تړلې دي او خواهش دی چې په راتلونکي کې داسې پیښ بیا ونه شي. دا مقصد به کېدای شي ترلاسه کړي، خو نور ډېر مقصدونه شته چې د هغو د ترلاسه کولو کوششونه روان دي.
باقی اور مقاصد بہت سے ہیں جن پہ ابھی کوشش جاری رہے گی.
خو په پېښور کې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان له دې برعکس نظر لري.
پاکستان تدمو پکار چې خپل ټول کارونه چې کوم ډول په اوزه باندې استعمال کړی وي دا به تدریج استعمالول پکار وي، ځکه چې پاکستان سره لاس کې سره باندې چې ختم شو، لاره بند شو، باندې کانفرنس نه وته، اوس پاکستان سره داسې عالمي شته چې هغه په امریکا باندې هزارو باندې فشار.
په پاکستان کې ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې دا یو سیاسي او د ولس ته مطمئنه کول لپاره یو جذباتي فیصله ده. که دا سیدا نو بیا که چرته پاکستان دا درې واړه فیصله بیرته اخلي نو دا به په ولس کې د پوز او حکومت باور ته څه زیان ورسوي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپو لیفټننت جنرال طلعت مسعود په جواب کې وایي
امریکا او نیټو فورسز کی طرف سے، ایس ایف فورسز کی طرف سے اگر کوئی رد عمل ایسے نہیں ہوتا
کہ دا امریکا ناٹو او ایساف لخوا دا سی رد عمل مختن رازی چھ لہاغی دا پاکستان ولس او پوز مطمئن نشی نو بیا خکار خبر دا چھ خلق بوائی دا پاکستان مشران چھ امریکا چوائی ہاغا کبی مگزانون هم قربانو خو بیا هم دوی دا دی خیال نساتی نو لدی سر با نورا ناہیلی خورا شی او مورال چھ دا یو پوز بنیادی جزوی متاثر بشی
خو په پاکستان کې ځینې کارپوهان بیا د جنرال طلعت مسعود له خبرې سره په دې دلیل اتفاق نه کوي چې د پاکستان ولس شلاسي او مذهبي سیاسي ګوندونه د سکیورټي اسټابلیشمنت په اشاره پر امریکا د فشار لپاره پاروي. نو د دوی په خبره کې چرته پاکستان له خپلو اقداماتو څخه پر شا کیږي نو د ولس پارول یا بیا بیرته رارمول د دوی لپاره دومره لویه خبره نه ده.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې حکومتي ګوند تور لګوي چې اپوزیشن ګوندونه په مومند ایجنسۍ کې د ناټو برید او د خط سکینډل څخه خپل سیاسي ګټې پورته کول غواړي او جمهوریت عمل ته زیان رسوي. بلخو اپوزیشن ګوند دا تورونه ردوي او وایي چې د حکومت د نااهلۍ له وجې دا حالات رامنځته کیږي. دا چې حکومت او اپوزیشن په خپلو دعوو کې څومره رښتیا دي په دې اړه اورو د اسرار عالم مومند دا رپورټ.
د مومند ایجنسۍ په سلاله سیمه کې د ناټو هلیکاپټر لخوا بمباري او د امریکې د پوځ پخوانی مشر ته د خط لیږلو سکینډل وروسته په پاکستان کې سیاسي ګوندونو یو هم داسې موقع د لاسه نه ده ورکړي چې دوی په موجوده جمهوري حکومت نیوکې نه وکړي. آیا دوی سره واقعي دومره د مل غم دی او کنه دوی د هر څه د خپلو سیاسي ګټو لپاره کوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وایي
ګوره د مل کول خان خو کوونه ما د سړک کوم چې بیا به ډیر سیریسلی مونږه دې مې دو هغه دغه غسته وکړه دا وخت یو خو د سنټ الیکشنز هم روان دي دا هغه هم خبره ده ګوره دې وخت پاکستان کې جمهوری عمل چې کوم دی هغه کافي کمزورې دی یو ٹرانزیشنل ڈیموکریسی دا اور پاغی کے اس ہم چکم فورن پالیسی دا یا سیکیورٹی پالیسی دا آغا کنٹرول کی گی دے فوج او دے جیج کی طرف نا نو پدا سے حالاتو کے جو چرتا رو رو آ ڈیموکریسی مخی کی گی نائے کہ دا خبر رازی پولیٹیکل پروسیس ہم کمزور ہے خو تشویشنا کا خبر ادا دے کہ منگا بس سیزن و بعد دمرا زور اچولے دے کہ لگی دا سے کہ پاکستان خپل ځان سره په جنگ دے
خو چې کله موږ د اپوزیشن ګوند غړي او د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند ویان د مولانا عبدالجلیل جان څخه وپوښتل چې حکومتي ګوند دا تورونه لګوي چې د اپوزیشن جماعتونه د مومند جنسي پیښې او خط سکندل نه سیاسي ګټه پورته کوي نو هغه ویل
اهلیت کې هیڅ شک نشته حکومت نااهله دی حکومت غافل دی حکومت غفلت دی چې د ملک تعلیمیت خبر راشي نو هلته پاکستان سره ودردل بکا دی بیا پاکستان خلاف یا حکومت خلاف وقت وقت حالات بدلے گی کلا د ملک تعلیمیت خبر راشي نو بیا به حکومت د ملک او د فوج ملګرتیا بکی
که په پاکستان کې د تیر انتخابات وو که د ولسمشر زرداری صدر جوړیدل او کنوري داسي یو شمیر لوی پریکړې وي نو نواز شریف د ولسمشر زرداری ملاتړ کړي همدارز مولانا فضل الرحمن ګون هم د موجوده حکومت برخه پاتې شوی خو په مومند ایجنسی کې د ناټو هلیکاپټر لخوا برید او د خط سکندل وروستو نواز شریف په فضل الرحمن او عمران خان په حکومت داسي نیوکه کوي چې د حکمران جماعت غړي وای حکومت مخالفه جماعتونه جمهوریت حکومت لنګول غواړي د سیاسي ګوندونو د رویه سره جمهوریت ته څومره زیان رسیدي شي د دې پوښتنې په جواب کې کارپو خادم حسین مشال ډوته ویل
دلته په دې وطن کې پاکستان کې جمهوریت قدرونه یا جمهوریت ادارې یا سیاسي عمل لا شعور ستیتا په خودلې شو نه دی سیاسی جماعتونه یا سیاسی ګوندونه عمومی توګه باندې هغه مفکوره په مخ کې بوزي کومه مفکوره چې هغه غني چې هغه دلته د طاقتور ادارو سره تړلې همدرجه چلول شي چې ګني دا یو خبره هغه د سیویلین حکومت یا د منتخب شوی حکومت په ضد تلی شي او د سره سره چې د منتخب حکومت په ضد لاړ شي په د طاقتور ادارو د سیکیورټي اسټابلیشمنت په حمایت کې لاړ شي نو هغه مفکوره سیاسی جماعتونه په مختلف کلونو کې خصوصا هغه سیاسی جماعتونه چې د مذهب په نوم سیاست کوي یا د پاکستانی نشنلزم په بنیاد سیاست کوي هغه جماعتونه دا خبره ډېره ګوندونه خبره په ډېره مخ وزي او دا خبره زما خیال دی چې د حکومتي حلقو په خپل ځای صحیح ده چې دینا سیاسی ګوندونه خپل مفاد حاصل غواړي
کارپو خادم حسین وایي په پاکستان کې سیاسی ګوندونه د خپلو ظاهري سیاسي ګټو لپاره دا مهال د دغه هیواد د امنیتي ادارو په لاسو کې علاقار جوړیږي چې لوجه جمهوریت ته لوی زیان رسېدی شي
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو ورزو د بلوچستان سرخار کوټه تا تیر ورځ د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په دغه خار کې یو خبری غونډه تا د وینا پر مهال د متحده مجلس عمل یا د مذهبي ګوندونو د اتحاد یو واری بیا د فعال کولو او د بوند کانفرنس او د سره سره د مهمندو په سیمه کې چې کمبریج شوی په هغه اړه خبري کړې دي نور تفصیل د خدای نور ناصر ناورو
مولانا فضل رحمان د پنځشنبې په ماښام په یوه خبري غونډه کې د محمد د سلاله پوسټي تر برید وروسته د پاکستان له بوند کانفرنس څخه بایکاټ شګه موباله او زیاته کړه پاکستان باید له امریکا سره د تل لپاره همداسي اړیکې وساتي مولانا فضل رحمان تر خبري غونډې وروسته له مشال سره په خبرو کې وویل پاکستان د دې توان لري چې د امریکای له دوستۍ څخه بغیر ووسی خو د په خبره په واکمنو او ادارو کې اعصابي توان نسته
نور بالکل توان لرو خو کومور حکمرانانو کې او ادارو کې اعصابي قوت موجود سر دي اعصابي قوت کمزوري ده نور مثلا نه سمجھ پاره
که څه هم د جمعیت فیډلی یاد مشر په خبري غونډه کې د پاکستان د بون په کانفرنس کې نه ګډون شکایت کړ تر خبري غونډې وروسته د دې پښتنې په جواب کې چې په دغه ډول بین المللي کانفرنسو کې ګډون آیا په خپل د پاکستان په ګټه نه دی مولانا فضل الرحمن یې په جواب کې وویل
دا په خپل ځای باندې خبره صحیح ده، لیکن همیشه د پاره چې په یو موضوع باندې یو کانفرنس بللی کېږي، که ته هر څو هلته خپل تحفظات وړاندې کړې، خپل رایه ورکړې، خو دا نفس تلل او په فورم کښېناستل هم د هغې ایجنډې تایید وي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې په رسنیو کې د ایم ایم ای یا متحده مجلس عمل د فعالېدو یو واری بیا خبرې کېږي، مولانا فضل رحمان یې په اړه وویل،
موږ ترمنځ رابطې موجودې دي او موږ دا خیال لرو چې انشاءالله په ډېرو لنډو شپو کې به موږ د ایم ایم ای فعالیت او بحالې هدف ته ورسو. انشاءالله نو انتخاباتو لپاره هم ضروري ده، انتخابي سیاست کوو، ټول تقاضي پوره کوي.
له دې سره چې مولانا فضل رحمان د بون په کانفرنس کې نه ګډون ښه یادوي، خو پښتون سیاستوال ملک امان کاسای بیا وایي په بون کانفرنس کې د پاکستان ګډون په خپله د پاکستان په ګټه دی.
مولانا صاحب کو زورور سڑائی دے، مولانا صاحب کو بمجبوریاں لری چی دبون کانفرنس دا پاکستان حکمرانان ب خوشا لری چی پاکستان پا بون کانفرنس کی شرکت و نکی. خبر دا دا بون کانفرنس چی دے دا دا افغانستان دا آبادی دا خوشحالی دا پارا د ټول نړۍ ملکونه راغلي دي، هلته د امن دپاره، د افغانستان د آبادۍ او خوشحالۍ دپاره دا کانفرنس جوړیږي.
سیاستوال ملک امان کاسای زیاتوي که چیرې مولانا فضل رحمان همداسې خبرې کوي، نو ښکاري داسې چې دی هم د پاکستان د نورو واکمنو غوندې په افغانستان کې سوله نه غواړي.
دا د مولانا صاحب خبره خدا کی دا چې مولانا صاحب هم لکه د پاکستان حکمرانان په افغانستان کې امن نه غواړي، خوشحالي نه غواړي. مولانا صاحب کوم مشر سړی دی، زه ډېر احترام ورته لرم.
د ویلو وړ ده چې د روانې میاشتې په پنځمه نیټه د جرمني په بون ښار کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس کېږي، خو په دې کانفرنس کې پاکستان د مهمند تر برید وروسته د نه ګډون اشاره کړې وه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو خپل رادیو.
اوریدونکو ورته د خبرونه بل یو راپور ته د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په خپل راپور کې وایي د پاکستان حکومت ور وړاندې چیلنجونو سره د مقابلې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د راپور په وینا دا هلې ځلې له هغه وروسته نورې هم تیزې شوې، کله چې د متنازعه یا مشکوکه خط په اړه سپریم کورټ د پنجشنبې په ورځ د حسین اکانی د هیواد نه پریښودلو او په دایر شوي کیس کې نومول شوو کسانو ته په 15 ورځو کې د ثبوتونو د وړاندې کولو امر ورکړی. د پاکستان په صدارتي ماڼۍ کې د زیاتېدونکو هلو ځلو د راپورت مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون د جنو واقعیتونو او د جنو سرچینو پر اساس دا رپورت جوړ کړی دی. د سرچینو د خبرو پخلای په رسمي توګه د یو غوند لخوا نه دی سوی. رپورت وایي د پنځمې په ورځ د متنازع خط په اړه چې سپریم کورټ کوم امرونه ورکړو، هغه واکمن په پزګوند له پریشانۍ سره مخامخ کړی دی. ورسپاڼه وایي د دې اندازه لدی لګیدای شي چې ولسمشر آصف علي زرداری په صدارتي ماڼۍ کې د خپل غوند له لوړپوړو مشرانو سره لته کاته وکړو، بیا د قانون وزیر بابر روان خبري کانفرنس وکړي چې داسې ښکاري د سپریم کورټ د امرونو یو ډول جواب وو. ایکسپریس ټریبیون بل بیلګه له صدارتي دفتره د جاري سوي بیان ورکوي چې پکې آصف علي زرداری ویلي دی د ذوالفقار علي بټو د روحاني زوی په حیث له هر ډول چیلنجونو سره د مقابلې صلاحیت لري او هم داسې به کوي. د ورځپاڼې په وینا هم د پنځشنبې په ورځ آصف علي زرداری د پاکستان له وزیر اعظم سره په تنهایی کې لیده کاته وکړو. دا ډول صدر د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولي او د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل رحمان سره هم لیدلی دی. د ورځپاڼې په خبره آصف علي زرداری د پنځشنبې په ورځ د متحده کمیومنت له مشر الطاف حسین سره په ټلیفون خبرې اترې کړې او د دې ګوند د جاري سوي بیان له مخې دواړو مشرانو د هیواد په معاشي، سیاسي او نورو ملي ستونزو خبرې اترې کړې دي. ایکسپریس ټریبیون د واکمن پیپلز ګوند یو مشر چې نوم یې نه دی ښودلې او له آصف علي زرداری سره لیدلې دي له خولې وایي ولسمشر د ډیرو مضبوطو اعصابو کستی، خو د ده په وینا د لومړی ځل هغه پریشانه ولیدی. د دې مشر په خبره آن آصف علي زرداری تر وخت لمخه د انتخاباتو امکان هم رد نه کړی، خو البته د پیپلز ګوند د دې مشر د خبرو په رسمي توګه تصدیق نه دی سوی.
اوریدونکو لږ شیبه پس په پښتونخوا کې پنځمه بجې شي او دا هغه وخت دی چې تاسو په تمه یې چې په نړۍ کې او په سیمه کې سره باندې زموږ همکار بشیر ګواخ د غټول خبرونه ګوري او د دوی مهمه او تازه برخې تاسو ته وړاندې کوي. نو بشیر ګواخ ته وغوښ شو چې د خبرونو سرټکی سړي
د افغانستان په لوګر، زابل او روزګان کې په بیلابیلو چاودنو کې یو کس مړ او د اتیا په خوښه کې زخمین شوی دی. امریکا د ناتو لخوا په هوایي برید کې د پاکستان د څلیر شپوزانو د وژن لپاره د بخښنې غوښتل رد کړی دی. القاعده وایي که امریکا په پاکستان او افغانستان کې بمباری بندې کړي نو په پاکستان کې تښتول شوی د دوی په ولکه کې موجود امریکایي به خوشی کړي. د کراچۍ پولیس وایي د محرم په میاشت کې د بدامنۍ او د پیښولو په تورې څلور مشکوک ترهګر نیولی دي. د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې امریکا ته د لیږل شوي لانجمن خط په اړه د پلټن لپاره کمیشن جوړ کړی او امریکایي سینټ پر ایران د اقتصادي بندیزونو سختول منظور کړی دي.
اوریدونکو د خبرونو سرټکی مو د بشیر ګواخنه اوریدو. اوس ورځو پاکستانی مطبوعاتو ته. زموږ همکار سراج زهیر د سنې مطبوعاتو ادارې کتلی دي او د هغې نه دا رپورټ برابر کړی دی. را دي چورته وکړو.
نن اکثر د انګریزي اردو ژبو ورځپاڼو خپل ادارې د تیل نرخونو کې په زیاتوالي باندې لیکلې دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې کې لیکلې چې د حکومت لخوا د تیلو په نرخونو کې لوړوالی د فکر وړ خبره ده او دا په ولس باندې یو بل بوج دی. ادارې لیکي چې نړیوالې منډۍ کې د تیلو بیې راکمې کړې شوې دي او پاکستان کې لوړې کړې شوې. ادارې مخکې لیکي چې ملکي معیشت مستحکم کول لپاره که حکومت د تیلو په بیو کې د لوړوالي په ځای د ټیکس نظام غوړ جوړ کړو او کوم خلک چې ټیکسونه نه ورکوي کچر د هغوی نه ټیکس راجم کړو نو هیڅ ضرورت به نه راپېښېږي چې د تیلو یا بل سیس په نرخونو کې اضافه وکړی شي. د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپرس خپلې ادارې کې لیکي چې حکومت یو خوا د ملکي معیشت د ترقۍ دعوی کوي او بل خوا په خپله لګیا دی د ملک معیشت تباه کوي. ادارې اخیرې کې لیکي چې د وخت غوښتنه ده چې حکومت نه صرف تیلو، گیس او بجلی په نرخونو کې کمیرا ولی بلکې سٹیټ بینک چې خپل رپورت کې کوم سیزونه د ملک په معیشت باندې بوج ګرځولې دي د هغې د قابو کولو لپاره منصوبه بندي وکړي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې گاونډي ملک هند کې د تیلو په نرخونو کې کمی شوی دی او دلته پاکستان کې زیاتوالی. ادارې د دې مسلې حل داسې ښایي او لیکي چې حکومت د هندي حکمرانانو طرز عمل مخې ته کیږدي چې هغوی څه کوي. ادارې لیکي چې حکومت له خپله فیصله په فوري توګه واپس اخیستل پکار ده ځکه چې د دې نه به د ګرانۍ یو نوی طوفان رامخې ته شي. د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې کیبل اپریټرز اسوسیشن د بهر ملکی خبرونو ورکوونکو چینلونو په نشریاتو باندې د پابندۍ لګول اعلان کړی دی. ادارې لیکي چې د دې اعلان وروسته د بی بی سی نشریات ودرولې شوې دي او د دې په شا دا وجه ښودلې شي چې دې چینل په یو دستاویزي فلم کې د پاکستان خلاف پروپاګاندا کوله. ادارې اخره کې لیکي چې په میډیا داسې پابندۍ لګولو نه دا معلومیږي چې د دې فیصلې نه یو څو خلک فائدہ اوچتول غواړي. په کار ده چې پمرا په دې وخت باندې خپل کردار په خشان ولوبوي او د میډیا په ازادۍ باندې پابندیانې نه لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکسفام لیکي په پاکستان کې د تیر کال تر خونړیو سیلابونو وروسته د بهرنیو هیوادونو لخوا په خلاص مټ مرستې وسوي خو د روان کال بحران له پامه غورځول شوی دی. دا پاکستان په سوهیلی سیمو کې سږ کال سیلابونو څه باندې 500 لک خلک وځپل خو د درو میاشتو تر تیرېدو وروسته اوس هم د مرستو د کمبود او د نړیوالې ټولنې د نه دلچسپۍ له کبله په لکونه کسان د ناروغیو، خوراکي نشټوالي او د یخنۍ له خطر سره مخامخ دي. د پاکستان د بهرنۍ مرستو ټولنې چې په دغه هیواد کې د یو څلويشت بهرنۍ مرستندوی سازمانونو نمائندګي کوي له غربي حکومتونو خواست کړي چې په سمدستي توګه دی له ځپل سو کسانو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو له یو راپور سره سم دوی څه باندې درې میاشتې وړاندې د 350 میلیون ډالرو د بیړنۍ مرستې خواست وکړي خو د غوښتل سو پیسو یوازې 8 فیصد لاسته راوړي. ملګری ملتونه وایي چې مرسته کوونکو هیوادونو ویلي چې د هغوی په خپلو هیوادونو کې اقتصادي حالت دوی ته دا اجازه نه ورکوي چې له نورو سره مرسته وکړي. بلخوا بیا کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه د افغانستان په اړه په بون کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون د اغیزو په اړه لیکي. یوې خواته که د افغانستان او امریکا مشران له پاکستان خواست کوي چې په بون کانفرنس کې د نه ګډون پر پریکړې له سره غور وکړي، نو بلې خواته بیا شنونکي اندېښنه ښیي چې د پاکستان نه ګډون کېدای سي د افغانستان د سولې د بهیر پایلې په اوبو لاهو کړي. ورځپاڼه لیکي زیاتره کسانو دا هیله ښودل چې تر لومړي بون کانفرنس لس کاله وروسته به دوهم کانفرنس د افغانستان د راتلونکي په اړه هغه ستونزې هوارې کړي چې له پاکستان سره اړه لري. په پاکستان کې د اورپکو د یو شمېر پټنځایونو له کبله دغه هیواد له اورپکو سره د خبرو اترو په لړ کې یو مهم لوبغاړی ګڼل کیږي. ورځپاڼه زیاتوي په تیر کال کې له پاکستان سره د امریکا او افغانستان اړیکې ډېرې ښې پاتې نه شوې. د دې لوی لامل په پاکستان کې د اورپکو د پټنځایونو شتوالی او د پاکستان لخوا د پوځي عملیاتو نه کول او په خاصه توګه بیا په دغه هیواد کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن موجودګي وه. له دې کبله ځینې شنونکي وایي چې دغه اندېښنې کېدای سوې چې د بون کانفرنس د بحث مرکزي نقطه ګرځېدلې وای، نو په همدې خاطر پاکستان د ناټو د هوایي برید پیښه یوه پلمه وګرځول چې دا ډول په کانفرنس کې لور پکو ډلو سره د تړاو لرلو له بحث او نور مخالفتونو څخه ځان وژغوري.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په او منټه د پاسا دو بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
کیک دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادی نړۍ
په پاوکم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو ورزو د دې خبرونه بل راپور ته په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې ورستو کې د پاکستان د پوځي امداد یوې غټې برخې د ځنډولو پریکړه وکړه. د امریکا سینټ د تیرې شروع په ورځ د دفاع وزارت د لګښتونو په بل کې د یو نوي ترمیم په شاملولو له یاد وزارت غوښتي. سوله پاکستان سره د مرستو د موثریت او د هغو د څرنګوالي په اړه کانګرس ته تفصیلي راپور وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل د واشنگټن هارون بچارا کوي.
د امریکا د دفاعي لګښتونو په بل کې دغه نوي ترمیم په ځای کولو کې لوی ونډه د دې هیواد په سینټ کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګونغړی او د ایوان د بهرنۍ اړیکو د کمیټې یو مخکې سینیټر باب کورکر ولرله. د نوموړي له دفتره په خبرې شوې یوې خبر پاڼې کې ښاغلی کورکر وایي چې افغانستان ته د ده د تیرو درو سفرونو په ترڅ کې دغلته موجودو امریکایي جرنیلانو ورته هر ځل ویلي چې دوی په افغانستان کې په یوه داسې جګړه بوخت دي چې ملاتړ او مشري یې له پاکستانه کېږي. سینیټر کورکر وایي د یوه ګټور حکومتي ترمیم په رامنځته کولو پینټاګون ته له پاکستان سره د ائتلافي مرستو په لړ کې په دوو نقطو د تمرکز لپاره ویلي دي. اول دا چې دا خبره یقیني کړي چې پاکستان هغه امداد چې ورته ورکول کېږي په مؤثره توګه په دغه هیواد کې د فعالو طالبانو او نورو تروریستي شبکو د لمنځه وړلو په موخه کاروي، او دویم دا چې پینټاګون له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مرحلهوارې لړۍ ته په پام سره له پاکستان سره د امریکا په مالي مرستو کې د کمښت یوه فکري اپروچ سره راشي. یا ترمیم د امریکا دفاع وزارت مسول ګرځوي سو د مالی امداد هغه واړه خواستونه چې په تیره یو لسیزه کې د پاکستان حکومت د امریکا حکومت تکړی تفصیل وړاندې کی. همداراز له دفاع وزارت څخه غوښتل شوی چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې له پیلېدو څخه تر دې دمه د پاکستان حکومت ته د ورکړل شوو پیسو بشپړ معلومات د امریکا له کانګرس سره شریک کړي. د امریکا د دفاعي لګښتونو په بل کې دغه نوې ترمیم به د منظورۍ لپاره د دې هیواد ولسی جرګې ته ولیږل شي، او د قانون د بشپړېدو په صورت کې به دفاع وزارت ته څلور میاشتې وخت ورکړل شي تر څو په یادو موضوعګانو یو مفصل راپور د امریکایي کانګرس د دفاع او بهرنۍ اړیکو کمیټو ته وړاندې کړي. د تیرې مې د میاشتې را په دې خوا چې امریکایي ځواکونو پرته د پاکستان د حکومت له خبرولو اسامه بن لادن په بټاباد کې وواژه، د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د ترهګرۍ پر ضد نړیواله جګړه کې د پاکستان کردار ته د شک په سترګه وکتل. په دې ورستیو کې د امریکا د کانګرس په دواړو ایوانونو کې په دا موضوع چې څرنګه د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان رښتینی همکاري ترلاسه کېدای شي تاوده بحثونه وشول. د امریکا حکومتي چارواکو هم په داسې حال کې چې وایي پاکستان سره ښې ډیپلوماتیکې اړیکې ډېرې د ارزښت وړ دي، په دې هیواد فشار سیوا کړی سو په قبایلي سیمه کې د فعالو ترهګرو شبکو پر ضد کوټلې اقدام وکړي. پاکستان بیا په دلګېدلي له ترهګرو سره د ملاتړ تورونه ردوي او وایي چې خپلو قومي ګټو ته په اولیت ورکولو باندې ترهګرۍ ضد نړیوالې مبارزې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
د باختر ستوري اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې درورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
او دونکو دغه ونی د خبرونې تاسو زمونږه په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. وردو یو بل راپور ته امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل او ایف پی خبر ایجنس په خپلو مقالو کې د امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې تېره اونۍ د مومندو قبایلي سیمې په سلاله پوځي پوستا د ناټو بریدونه مخکې پاکستانی چارواکو ویلي وو چې په دغه سیمه کې د دوی پوز ځای په ځای نه دی او دا وجه وه چې ناټو په دغه سیمه کې بې له څه خطره هوایي برید وکړو. د دغو مقالو غټ ټکي درته زه وړاندې کوم. امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپله یوه مقاله کې لیکي چې تېره اونۍ په مومندو قبایلي سیمه کې د پاکستانی پوست په پوستا د ناټو لخوا هوایي برید دا مهال په ټول پاکستان کې اولس په غوسه کړی دی او دې سره سره د پاکستان حکومت په بون کې د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې د برخه اخیستو نه انکاري شوی دی او دا ګواښي هم ورکړی دی چې که د پاکستان د خود مختاری او د پولو احترام ونه کړی شي نو دوی به د طرح کړی په ضد د نړیوال جنګ نه ځان پیل کړي. بلخوا ایف پی خبر ایجنس لیکي چې تېره میاشت ناټو ته پاکستانی چارواکو د مومند د دغه ساحې په اړه ویلي ول چې په دغه سیمه کې د دوی پوځیان نشته او کناټو غواړي نو په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد عملیات کولای شي. وال سټریټ جرنل د یو ناپیژندل شوی امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې د مومندو دغه سیمه سره نږدې د افغان پوځ او امریکایي کمانډو یوې ډلې د طالبانو په ضد عملیات کول چې په دوی باندې ډزې وشوې او په دغه وخت د دغه عملیاتو کوونکو ډلې دا خیال و چې پولیس سره نږدې د ترهګرو د پټ ځایونو نه په دوی ډزې شوې دي. وال سټریټ جرنل ورسپاره دی چې بیا د ترهګرو په پټ ځایونو د هوایي برید لپاره د مرستې غوښتنه مخکې په سیمه کې د امریکا، افغان او پاکستان یو ګډ کمانډ پوسټ نه پوښتنه وکړه چې آیا په دغه ساحه کې د اتحادي ځواکونو موجودیت خو نشته. خو په دغه کمانډ پوسټ کې د پاکستان نماینده په ځواب کې ویل چې نه، دغلته د پاکستان د ځواکونو پوسټه نشته او بیا دغه ځواب د ناتو د هوایي برید لپاره لاره هواره کړه. ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې په دې لړ کې ډېرې غلطیانې شوې دي ځکه چې د دغه برید په وخت د ځمکني حالاتو په اړه صحیح معلومات نول او دا نه معلومیده چې څوک چرته ځای په ځای دي. امریکا په دغه برید کې د سلیریش پاکستانی پوځیانو په مړینه سخته غمرازي څرګنده کړې ده او دغه حادثې ته یو غمیزه ویلې ده خو په دې لړ کې د معافی غوښتنه ډډه کړې ده. ورځپاڼه د یو بل امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې دا ابتدایي معلومات دي چې دوی په دغه برید کې د برخه اخیستونکو پوځیانو نه ترلاسه کړي دي او زیاتوي چې کله دغه پلټنې سرته ورسي نو بیا به صحیح صورتحال واضح شي. ایف پی زیاتوي چې د دغه دوستانه برید حادثې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ډېرې سختې اغېزمنې نکړی دي او دغه شخړه د هغه نه ډیره کړکېچنه ښکاري کوم چې د اوسامه بن لادن د وژنې وروسته رامنځته شوې وه.
یادونه
د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړې خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. یو کورنی راپور ته روان کال د حجانو سره د مرستې لپاره تللي خادمان وایي په سعودي عرب کې ورسره سم سلوک نه دی شوی او د یوې ټریول ایجنسۍ چلوونکو ترې په لکونو روپۍ اخیستي دي. دوی د حکومت نه په دغه اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. نور حال راته شاهین بنیری راکوي.
روان کال له حجانو سره د مرستې لپاره تللي خادمان وایي چې په سعودي عرب کې ورسره سم سلوک نه دی شوی. مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی کې ځینو خادمانو ویلي چې د ټرست انټرپرایزز په نوم د یوې ټریول ایجنسۍ چلوونکو ترې په لکونو روپۍ اخیستې دي. دوی د حکومت نه په دغه اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د محمد یونس په نوم یو خادم په سعودي عرب کې خپل تجربه سداسې بیانوي.
کارو شو چې هغه کبنه والا حالت په موږ دوه ورځې په ډېر وانی تیرې کړې. بیا چې موږ له کله دی ویل چې را کېنه او دې ځای باندې د ښکټو کې مزار سړی ته پانا نه خوله هغه د ښکټو والا ځای به وته خو په دې شته اپانا بیا ماو کتل اپانا کې 2000 روپۍ لیکلې وې صرف 2000 روپۍ په دې خرچا و دې او دې 2000 روپۍ په ځای باندې موږ نه یو لکه 150 روپۍ پورې اغستې تقریبا 400-500 تنه دی روره صرف زمونږ ګروپ کې هغه په خپل طریقه ما جو ترانه ټول پټ شول دښوا بیا سمج پاله سم ورځ باندې یو کس نیمې را ښکار شو او موږ ته کار ته دی پلان کې وړینګري جن شورته را ولو نیتوم په ودا کو واغه کو.
نثار نومې خادم وای د روغتیا اسانتیاوي ورته نوې ورکړې شوی او د هج لپاره دوی خپل 5000 روپۍ خرچ کړي دي.
درافردی معاہدہ کو چې درې مشه وتا سره ټینه وری زمونږ او تاسو مونږ 55 ریال درکو دا به درکو چې دل ترال نو غار سو دغه شو میډیکل او دغه نه بل شو زمونږ ملګری باندې صرف درد راغې او 135 کې 145 ریال په خرچ رااله نه له دې پاتې راته ویل چې تاسو څنګه راشي تاسو مونږ هجه کاغذ درکو هیڅ سیرانه کړو او اج باندې دی یو ملګری د 300 نه 500 ریال پور خرچ رااله نه نه ځک تاسو د دوزم کار سره چې څوک دښتي لساره نشته نشته لساره دې ته مونږ 12 بجې اوس نو تاسو دې چې مخام سره روټي وګوري او بیا په بل ورو 12 پورې نه ارګرځي کنه لږه ځاته نه دي
ممتاز یو بل خادم دی وای د ټریول ایجنسی ایجنټانو ترې د یو کس په سر د 1,00,000 نه ډیر روپې اخیستې دي او سوګند دی ورکړیو چې هیڅ چاته به حل نه وای
یی زمونږ ناغي چې 1,00,000 روپې به را لراکړي قسم قسمونه را کړی دي تلاخونه را کړی او چې تاسو بچا ته حل نه وای دلته چې موږ رالو جی په لاور په کراچي کې دور دي سر کړی والته مسلې دی دا هغه نه جی دلته کې رالو نو دلته ماته مسلې ساده دي و دلته دا وای چې مانه په شتاف په څو غږ مونږ نه کوي دا غو مونږ کوم ډېر غټ تکلیف ته مشکلات کی راته موږ ته غره راځه الله درځه دا پر حج پر غره غره موږ حج کو دا پیسې جی دلته موږ ته معلومه شو چې یو پیسې د عرب حکومت نه دا غشتي
د ټرست انټرپرایزز یو چلوونکی مبارک علی شاه دغه تور نه ردوي او وای چې ډیرو خادمانو خپل وظیفه نه ده تر سره کړي نو موړې زیاتوي
ټول نمخ کې موږ حج وکړو الحمدلله حج د بار کله ډوره دوه ټل دی ایز ا لوډ رپورټر جدا اپریشن او هغه ډیپټی باندې کله شروع شو موږ دلته په مجبوري ارشاد احمد قریشی صاحب دلته تخت دل دلته سره دل دی ګور دا کمپنی عام کمپنی نه دادې پرنس سعود او پرنس خالد کمپنی دی جی ایس ان ایچ ایس کمپنی دی هر کال اتنا لکه سان جی او کوم چې خبره ته پیسو کوي دو ته دلته ویل شروع چا ایجنټ چا پیسې اغست دی هغه موږ ته وای دو ظلم دا کړ دی چې بیا کسان چې کله حج کو دو لاړ خپل د کمرو کې بعد چې کوم کسان ډیپټی لدی هغه ته بار موږ تعالو لګي موږ نه بیمار نه ناسو دا خدا دلته نه لاړ شي یلته کار نه کی
کله چې موږ د خبره د قامی سملای د حج او مذهبي چارو د سټینډینګ کمیټه د مشر مولانا محمد قاسم مخې ته کې خوده نو هغه ویل چې د حج په چارو کې بعد درغلیو د ټولو معاملو پلټنې کوي مولانا قاسم زیاته کړه
یا باندې د کرپشن په حوالہ سره خبره ترې چې مخې ته راغلی وي نو هغه موږ خپل رپورت کې لیکلی دی ان شاء الله موږ هغه باندې نږدې وخت کې میټینګ راغواړو
یادونه وردا چې تیر کال د حج په چارو کې د درغلیو او بد انتظامی په تور کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر حامد سعید کاظمی د خپل چوکۍ نه لری کړی شوی او د نوموړي په ګډون د وزارت د یو شمیر چارواکو پر ضد په عدالتونو کې مقدمه روانه دي
اوردونکو وردو بلې او راپورته په ټول پاکستان کې د مذهبي ګوندونو د کارکونکو لخوا د مومندو د بریټ پاړه باندې مظاهره روانه دي په دې اړه یو مظاهره د پیښور په اشرف روډ باندې هم وشوه چې د جماعت اسلامي ګوند کارکونکو مشرانو تر سره کا زموږ همکار غلام غوس دغه مظاهره ته ورغلې ده او دا رپورت په برابر کړی دی
نن د پاکستان په بیلابیلو خارونو اسلام آباد پېښور لاهور کوټه او کراچۍ کې بیلابیلو مذهبي ګوندونو په مومن ایجنسی کې د ناټو لخوا په پاکستانی عسکرو د بریټ د غندنې په موضوع مظاهره ترسره شوه ولې په دې مظاهرو کې زیاتې نیوکې د پاکستان په واکمن سیاسي ګوندونو او د پاکستان په پوز وکړې شوې په دې لړ کې په پېښور اشرف روډ تر سره شوې د جماعت اسلامي مظاهرې ته د تقریر پر مهال د جماعت اسلامي د پېښور ضلع مشر بهر الله ایډوکیټ د پاکستان په پوز باندې نیوکې وکړې چې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای سره یې په تیرو وختونو کې کلکې اړیکې لرلې او په پوځي عملیاتو کې په ضد د ترهګرو په نښه کولو بېګنا ولس په نښه کړو هم دغه رنګ په اشرف روډ پېښور د جماعت اسلامي مظاهرې ته خپله وینا کې د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا سیکټري اطلاعات اسرار الله ایډوکیټ په موجوده حکومت او د پاکستان په پوز نیوکې وکړې
کفر مدن نی دا استیادی حکومت تن ناوی که بدن امانت ای دوم تا دیم کنی دو دیر دیر امان اللہ
دا مومن جنسی دا پیخی روستو پا ترسر شوی مظاهرو کی اکثر پا موجوده حکومت بندی نوکی کی گی او په دې منطقه کې د امن د ټینګولو د سوالونو د پورتکولو په ځای د پاکستان د پوز د نړیوال طاقتونو سره په جنگ کې د ښکیل کولو خبرې اترې کیږي. دا چې د دې وجه څه ده چې په پاکستان کې اکثره سیاسي او مذهبي ګوندونه د اصل ستونزې د حل د لارو چارو د لټولو په ځای نورې خبرې اترې او پوښتنې راولاړوي. د دې پوښتنې په ځواب کې د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل مشال ریډیو د خبریال عمر دراز وزیر په وینا په مومن ایجنسی کې د ناټو لخوا برید کې د پاکستانی عسکرو د وجنې د غندنې په لړ کې په بنو کې ناقانونه ګرځول شوی تنظیم جماعت الدعوه هم مظاهره ترسره کړه. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
اردوونکو ورځو بل یو راپور ته په کورمه قبایلي سیمه کې زده کوونکي وایي چې د صدې په ګورنمنت ډیګري کالج کې د امنیتي ځواکونو د استوګنې له کبله د دوی زده کړې متاثرې شوې دي. نور تفصیل د طارق ورغزی نه اورو.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې زده کوونکي وایي چې د صدې په ګورنمنت ډیګري کالج کې د امنیتي ځواکونو د ستوګنې له کبله د دوی سبقونه متاثر شوي دي. په دې حق له یو زده کوونکي مشال لړیو ته سداسي وویل
نیمه نوم فضل رحمان دی او بی بی اے کوم سکس سمستر مده کنټینیو دی. مو باندې لګا دا غوډې مخ یو تعلیمي ماحول خراب شولو بلکې چې کوم ایگزام ټیم راشي د ایگزام ټیم کې لګا ور کې بیا چې ایگزام تلور شي پرچې تلور شي نو پرچې نشي اټین کولای ویلی نشي اټین کولای. ها مین واجدار ورګي سمو تعال ته کې سبا نشتاری په کالج کې آرم افراد ده ته د سبا کې یو ټیچر ونه خې انت بس کې
کال لول سوا څلور اویم کې جوړ شوی د صدې په ګورنمنت ډیګری کالج کې دغه وخت انتظامی تر مخه قریبا 800 طالب علمان تعلیم حاصلوي. واضح دی چې په دې کالج کې د دین وړاندې هم امنیتی ځواکونه قریبا یو کال پورې استوګن وو او اوس په منځني کورم ایجنسی کې د وسلوالو خلاف اپریشن د شروع کې دورسته د کالج ته ځواکونه یو سل بیا راغلي دي. ځای خلک وایي چې حکومت نه اهله پوجا دوی د ماشومانو مستقبل د تباهه په لور روان دي. په دې حق له سیمینا ملک حاجی صوبت خان مونږ ته وویل
نا پر ساده کې واحد دیو کالج دی صاحبن لور کوم او واشت کوم ټول ابدی پراته دي اونکي بالکل تباشو بهر پلان شي او دا یو واحد کالج دی کې مو تعلیم حاصل کو سپدی کې فورسز ولا چولې شوی دي نمو دوکو تلمنا بالکل تباشو خراب شول میرا بری وکړشی صدا سیکریټی فورسز ولا ته بل متبادل تنظیم وکړشی سمو بچو مستقبل تباه نشي.
مونږ چې کله د دې ټول صورتحال په حق له د کالج موجوده پرنسپل محمد همایون سره خبرې وکړې نو مشال لډیو ته ویل چې په کالج کې ځواکونو د ستوګنې باوجود تعلیمی حلې ځلې روانې دي. د زیاته کړه چې کالج په ډېر زر د ځواکونو څخه خالی کړی شي.
والا دل تراغلل نو موته دا ویلې شول چې را دابو مصرف درې څلور ورځې یا هفته پوری تعینات یو بیا کوم ایره کې اپریشن دې د بل ته مو کیږي. په 24 تاریخ د اکتوبر میاشتې راغلی او په 25 تاریخ مو دا ډایرکټر صاحب سره بقاعده په دې وربلی خبره وشوله او پی کورم په نوټس کې هم مو په ریټن کې هم راوستي دي. دوی موږ ته یا په فیل حل دا جواب راکوي چې ان شاء الله مو کوشش کوو چې زر تر زر کالج خالي کو. مو سره صرف پرنسپل افیس لیبارټریز او یو کلاس روم دې زپاره کې مو بقاعده کلاسونه
کورمی خلق وای چې قریبا دو میاشتې اوښوي چې په صدې ګورنمنت ډیګری کالج کې امنیتی ځواکونو د ستوګنې له کبله تعلیمي حلې ځلې متاثره شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې علم سفر جاری ساتلو لپاره کالج د ځواکونو څخه خالی کړي شي. طارق ورغزی مشال رادیو کورم ایجنسی.
د مشال رادیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
د لوبو نړۍ
په پاوکم دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په او منټه د پاسا دوو بجو
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو
کېګ دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پاو کم سلورو بجو
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو
او اوریدونکو ورزو بنو ته په بنو کې د انټر کالجز پسته شروع شوی والیبال ټورنمنت سره ته ورسېدو د فائنل لوبه د میرانشاه د ګریجویټ کالج او ډیګری کالج بنو ترمنځ وشوه. د مشال همکار عمر دراز وزیر دغل ته ورغلی او دا رپورټ برابر کړی دی چې د تماشبینو په آوازونو خبرېږي.
ضلع بنو په سپورٹس کمپلیکس گراؤنڈ کے یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنو سرا تڑلی انٹر کالجز والی بال ٹورنامنٹ سرتا و رسیدو چپکے ٹول دولس کالجونو ٹیمونو برخا اخستے وا. فائنل لوبا دا پوسٹ گریجویٹ کالج میرانشاہ او ڈگری کالج نمبر ون بنو لوبغاڑو ترمنز وشوا. چپر لپس درے گیمونو سرا ڈگری کالج نمبر ون لوبغاڑو فائنل لوبا پخپل نام کڑا. پدے موقع دا وزیرستان او بنو خوشانہ گن شمیر تماشبین ہم دا لوبے دا قتلو دا پارا راغلی و. پوسٹ گریجویٹ کالج میرانشاہ لوبغاڑے عادل رحمان وائی چھ پدرے میچونو کے بریالی شوی دی او نن فائنل میچ کے ہم دا دوی ٹیم خالو با وکڑا.
پنزم اورز دو چرغلی میج درے گی مینا وگٹل یو دے گورنمنٹ ڈگری کالج نورانگ نا یو دے گورنمنٹ کالج کامرز بنو نا او یو گورنمنٹ ڈگری کالج دے ممش کھیل نا ہو ڈیرے تیز مقابلی میج یہ وے بس ہو بدقسمتی وا کنے میج ٹیم ڈیر شو میج پریکٹس تلر جڑی ار وتلی وی میج پریکٹس لش کی جڑے سٹارٹ کرلو والی بال خو دی میش دے پلارانی کا گیم دا.
دا ڈگری کالج نمبر ون کیپٹن مراد جہان اوے چہ دغا ٹولے لوبے ڈیرے پخم ماحول کے اوشوے او ہیلا کوی چوڑان دے انٹر یونیورسٹی یعنی دا پانتونونو پستا روان ٹورنامنٹ کے با ہم بریالی کی گی.
گیم خود کمی رو تو مقابلہ میرا شاہ کالج امیر شاہ شاہ زبردست مقابلہ او کلو ڈیرا مزہ او کلو خداش تخلا کال کرے او مقابلہ ڈیرا پر شما ہول شو شو دغه نہ ہڈرا فائدہ تو بدش نیو ویڑ کی شروزی دغه سر نو ٹیلنٹ سی مخ ٹیم ہتا واسین اس دغه بعد انٹر یونیورسٹی ٹیم سیٹ کے یہ ہے پر اویڈ گرے وزی پاکستان ٹیم رہا تو نا کسون پلائی رہے تنوی کا سونوار سیو تمیز ٹیم شو سیٹ تے انشاءاللہ میرے میں خطا انٹر یونیورسٹی آگا ٹی کا خیر.
دا وزیرستان راغلے دلوبے یو کتون کے جنا گل ارمانی مشال ریڈیو تاوے چے دلوبے دا کتلو دا پارا خصوصی بنو تا راغلے دے چخپلو لوبغاڑو تا ڈاڑ گرنا ورکڑی
دے تمیز دے والی بال ٹیم سارا رغولی دے ڈیر چھلائی شاندار میچ سیری دا ڈیر زیو تا مشائر رغولی دی مخش نو مخش ڈیر کام ہو ایسا اس پار کلی چې پار غاشه تقریباً درې سالور زیاده والی بال کې دینه شي ان شاء الله میش ټیم به غټي او خدای پاک ته په وګټي او ځان ان شاء الله میش ټیم یې غټي.
د دې ټورنمنت منتظم پروفیسور فرید الله مشال ریډیو ته وې چې په بنو کې د والی بال ډېر ښه ټیلنټ موجود دی خو دوی ته وړاندې دی ډېر کمې موقع ورکول کیږي.
د دې باندې یونیورسيټي افیلیټډ دویلا سه کالج ټیم یې پارټیسیپیشن کړه د باندې یونیورسيټي افیلیټډ کالج هر کول دا چمپیونشپ وی خپل کالج مو سره تاون کوي او باندې یونیورسيټي مو سره ٹورنامنٹ سے پیرا پیرا تاؤن کا میرا پاکستان جونیئر ٹیم تھا ویڑ کی ویڑ کئی دے دو کالج والے مسالہ فی الحال لگا دو چھ نمائندگی ڈیرا کام دو میر دے جنوبی اضلاع بنو شدے والی بال ڈے جو ٹیلنٹ تھا وہ نمائندگی ڈیرا کام دو میں کہا صوبائی ایسوسی ایشن نے میرا امداد میں کہا
دیا دا ونے وردہ چھ دینا پس بعد انٹر یونیورسٹی پستا پٹول پاکستان کے دا والی بال دغا لوبے شروع کی گی چھ دا غین بعد قومی ٹیم دا پارا خخ لوبغاڑی اخست لے کی گی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
اور دن کو تاسو به هم پته مې او زه هم چې پنړای او سیمه کې سره واندی ویان بشیر غواخ.
امریکا د ناټو لخوا په هوایي برید کې د پاکستان د چلیر شپوزیانو د وژنې لپاره د بخښنې غوښتنه وختل رد کړی دی. د افغانستان په لوګر زابل او روزګان کې په بیلابیلو چاودنو کې یو کس مړ او داتیا او په خوښه کې کسان زخمیان شوي دي. القاعده وایي که امریکا په پاکستان او افغانستان کې بمباری بندي کړي نو په پاکستان کې تښتول شوي د دوی په ولکه کې موجود امریکایي به خوشي کړي. د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې امریکا ته د لیږل شوي لانجمن خط په اړه د پلټن لپاره کمیشن جوړ کړی دی. د کراچۍ پولیس وایي د محرم په میاشت کې د بدامنیو د پیښولو په تور یې څلور مشکوک ترهګر نیولي او امریکا له ترکیې څخه غوښتي چې په ایران دی د اټمي پروګرام د بندولو لپاره نوې بندیزونه ولګي.
اوریدونکو سبا تبا ستاسو په خدمت کې بیا د یو نوې خبرونې سره حاضرېږو. اوس خپل قربا مجید بابر، ټکنیکی همکار جوناتن رامریز او د خبرونو ویان بشیر ګوښته اجازه تور کړی. هر چرته چې آباد، خوشاله او بریالي اوسئ.